د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، زه احمد تکل د ازادۍ رادیو نننې مخامنۍ خبری مجلې تاسو هرکلای کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو، او باوري چې د حکومت اجرایه مشر وای د هیواد بهرنۍ پالیسي باید لا پیاوړې شي. پر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد د ناوړه عواقبو په اړه یو راپور هم لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
سرکه په موخه د تو مهمو خبرونو سره لیکونه ته د روسي د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې تروریزم او مخدره موادو په وړاندې روان مبارزې پر پیوړی کې دوه ټینګار وکړ. پاکستان وایي یو لن واټنشن کې تو غندې چې اټومي او هم د غیر متعارف وسلو سره کې لیک ډول شي په بریلیټوب سره آزمولای دی. د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون پالو مشر اعلان وکړ چې غواړي له دولتي ځواکونو سره د جګړو لپاره د سړو یو سل زره کسي ځواک چمتو کړي. د حکومت اجرایوي رئیس د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ په لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. عبدالله نن د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر پرتې ستونزې باید هوارې شي. عبدالله دغه راز وویل چې ملي شورا او نور اړوند ارګانونه به هم باید د بهرنۍ پالیسۍ په پیاوړي کېدو کې ونډه واخلي. د ملي امنیت رئیس په شمول د کابینې او نور وزیرانو هم چې ولسي جرګې د باور رای ورکړي نن رسمن په کار پیل وکړ. د روسي د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د روانې مبارزې پر پیوړی کې دوه ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په پیکینګ کې له خبرو چینایي او هندي سیالانو سره له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ په دې اړه په یو نظر چې د دې اړتیا شته چې په افغانستان کې د تروریزم، مخدره موادو او تنظیمي جنایتونو په وړاندې روانه مبارزه کې باید همکاري ته پراختیا ورکړل شي. موږ تمه کوو چې دغه هڅې به په تیره بیا په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته تیز شي. پر افغانستان سربیره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر، د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج او د کوربه هیواد بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره د آسیا پاسیفیک، د سیمې سوریه، عراق او د اسلامي دولت ډلې او هم د اوکران پر روان وضعیت خبرې وکړې. افغان چارواکي په افغانستان کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې د لږ تر لږه لسو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار چارواکو وویل چې د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او د یوې امنیتي پوستې د قمندان په ګډون اووه پولیس ووژل. د کندهار د سرپرست والی ویاند سمیم خپلواک پیښه تاییدوي او وایي چې څلور پولیس پکې وژل شوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه پولیس وژل شوي. د هرات په چشت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې باندې وسلوالو مخالفینو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تېره شپه د پولیسو دا پوسته ونیوله او اور یې ورواچاوه. له بلې خوا د اروزګان ولایت چارواکي د دې ولایت د چارچینو په ولسوالۍ کې پر ګڼ شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو مخالفینو له لورې دونه خبره کوي. د اورزګان ولایت امنی قماندانې د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې مدیر ګلاب خان وردګ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور هم ژوبل دي. وردګ د غراز وویل چې په جګړه کې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره هم مني. پاکستان وایي چې یو لن واټنشن کې توغندای چې اټومي او هم د غیر متعارف وسلو سره کې لیک ډول شي په بریلیټوب سره آزمولای دی. په اوس د دوشنبه پورې زویل چې په کور کې جوړ شوی رات توغندای 350 کیلومتر واټن وهاله او هم هدف ته رسیدو په لار کې خپل مسیر بدلولای شي. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل چې دغه ځکه هوا ته توغندای پاکستان ته د دې توان ورکوي چې په ځکه او بهر کې ستراتیژیکو اهدافو ته چې د لاسرسي وړ نو ځان ورسوي. دغه راز ویل شوی چې دغه توغندای ټکنالوژي یوازې په تو محدود هیوادونو کې وده ورکړل شوې ده. پاکستان دغه توغندې دوه ورځې وروسته له هغې ازموي چې د دې هیواد رقیب هند له ګرځند وسیلې څخه په بریلیټوب سره د یو لري واټن وشتونکو توغندې د ازمول اعلان وکړ. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت تحقیقاتو د ریاست مشر وایي چې د قرغیزستان 22 اتباع په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي دي. رفیق منبت الیف د دوشنبه پورې په څرګندونو کې د غراز وویل چې ریاست دا موندلې چې د دې هیواد له 200 زیات وګړي چې ډېر شمېر منی دي سوریه ته تللي دي. هغه وویل چې مستنتقین وایي د 3 اتیا کسانو دوسیه څېړلې چې هڅه یې کړې د قرغیزستان اتباع سوریه ته واستوي. د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاو بلتون پالو مشر اعلان وکړ چې غواړي له دولتي ځواکونو سره د جګړو لپاره د سړو یو سل زره کسیز ځواک چمتو کړي. الکساندر زخاچنکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د بلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیسک له خلکو د جوړیدونکو ځواک کار به په لسو ورځو کې پیل شي. د اوکران پارلمان تیره میاشت هغه پلان تصویب کړ چې له مخې یې د دې هیواد پوځ په روان کال کې شاوخوا سل زره عسکر خپلو لیکو ته جذبوي. اوکراین وویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دونیسک او لوهانسک ولایتونو کې د روس پلاو بلتون پالو په وړاندې جګړه کې د دې هیواد پنځه عسکر وژل شوي دي. بلتون غوښتونکو بیا وویل چې په همدې موده کې یولس ملکان وژل شوي چې دولتي ځواکونه مسؤول دي. د اسلامي دولت د دلیل لخوا د دوه جاپاني خبریالانو سرغوڅولو په جاپان کې د غوښتنه زیاته کړې چې د دې هیواد پوځ باید له هیواده بهر د ژغورنې عملیات ترسره کړي. د جاپاني خبریال کینجی ګوتو له وژلو سره د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ژمنه وکړه چې قاتلین باید د عدالت منګولو ته راکاږي او د دې سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه کې به له ښکېلو هیوادونو سره بشري مرسته زیاتوي. پر ای بی فشارونه زیات شوي چې د جاپان پوځي ولتیا ته دي چې د دې هیواد اساسي قانون یې مخه نیولې پراختیا ورکړي. له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د جاپان پوځ یوازې د خپل دفاع پر رول پورې محدود پاتې دی. او ټاکل شوی دی جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وبخې د خبرو لپاره نن بوداپست لاړ شي. برلین وویل چې مرکل او اوربان به د دوه اړخیزو مسایلو د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو په هنګری کې د پرمختګونو او دغه راز د اوکراین د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو مخامنې خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابوري چې د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالاوی د هیواد بهرنی پالیسی باید پیاوړی شي. په دې اړه په راپور کې به دا هم واوري چې بهرنی پالیسی څنګه پیاوړی کېدای شي.
موږ باید یو قوي ډیپلوماټیک دستګاه ولرو، قوي متخصصین ولرو، هم په بهرنی چارو وزارت کې او هم په خپل ارګ.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له خپلو ملګرو سره د یو سرتیري د خونړي خیانت کیسه به واورئ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د نفوذ خطر شته، او په یو بل راپور کې دې مسلې ته کتنه کوي چې ولې په ناامنه سیمو کې ځینې خلک د دولت د عدلیه او قضایي ادارو پر ځای د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي.
ترڅو چې د قانون حاکمیت په یو ټولنه کې تضمین نشي، ترڅو چې د مکافات او مجازات قاعده ژوندۍ نه وي، یقینا دغه اتخاطي به موجود وي.
که دی خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور په زړه پورې راپورونه به هم واورئ. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی مشر د افغانستان د بهرنۍ پالیسۍ پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي. عبدالله عبدالله نن د بهرنیو چارو د نوي وزیر صلاح الدین رباني د معرفي په غونډه کې وویل چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمیر پرتی ستونزې باید واري شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان بهرنۍ سیاست د اکثرو کارپوهانو په اند پیاوړی شوی، او افغانستان د سیمې او نړۍ له ګڼ شمیر هیوادونو سره سیاسي اړیکې لري. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل ډېره بخښنه غواړم. د مرزی احمدزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
که څه هم د افغانستان بهرني سیاست په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو اجرایی رئیس وایي چې لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او باید دا پالیسی لا پیاوړی شي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې ملي شورا او نور اړوند ارګانونه هم باید د بهرني سیاست په پیاوړي کېدو کې ونډه ولري.
سیاست خارجی کشور گفته شد که امیرای پرخم و پیچ
د هیواد بهرنی سیاست چې ویل شو پیچلی لار یو څه سمشوي. فکر کوم چې دغه لارې پیچلی دي. د بهرنیو اهدافو تعقیبول او پر مخ وړل د بهرنیو چارو د وزیر یو کلیدی مسولیت دی. د ملي وحدت حکومت ولسمشر او موږ ټول د پارلمان په ملاتړ موجود بهرنی سیاست به له دې هم یو پړاو پیوړی کړو.
فراتر از آن چه قرار گرفته قرار خواهم داد.
خاغلی عبدالله زیاده کرده چه پا تیرو دیر لسو کلونو که هم ده بهرنی سیاست لپاره کار شوی، خود دغه وزارت اوس پکارده چه ده سیمه نړی اونورو اسلامی هیوادونو سره نور اړیکې هم پیاوړی کړي. پا تیرو دیر لسو کلونو که افغانستان ده مختلف و هیوادونو سره بیلابیل تفاهم نامه او استراتیجیک تړونونه لاسلیک کړي دي، او له مختلف هیوادو سره متوازن اړیکې درلوده. په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د بهرني سیاست بنسټ کېښودل شو. د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې باید د بهرني سیاست د پیاوړتیا لپاره قوي او تجربه کار ډیپلوماتان د بهرنۍ چارو په وزارت کې وګمارل شي.
د دې لپاره اول مونږ باید یو قوي ډیپلوماسي دستګاه ولرو، بهرني سیاست لپاره قوي متخصصین ولرو، او یو قوي دستګاه باید ولرو هم په بهرنۍ چارو وزارت کې او هم په خپل ارګ کې. دویم دا هغه بهرني سیاستوال چې دوی وایي چې په بهرني سیاست کې یو ډیپلوماتان چې په بهر کې دي آینه نه دي، د دوی یو قوي ارزیابي وشي او دې لپاره یو قوي مدیریت پکار ده، قوي دستګاه باید جوړ شي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې په تېرو کلونو کې افغانستان روښانه بهرنۍ سیاست نه درلود او تر اوسه یې د بهرني سیاست په برخه کې ټاکلې تګلاره نه درلوده. اجرایي رئیس په داسې حال کې د بهرني سیاست په پیوړي کېدو ټینګار کوي چې د حامد کرزي د واک په وروستیو کې له لویدي سره د افغانستان اړیکې خړې پړې شوې. له دې پرته له ګاونډي هېواد پاکستان سره هم د افغانستان پر بهرني سیاست انتقاد موجود وو او ویل کېدل چې په دې برخه کې هم افغانستان ثابته تګلاره نه لري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زموږ غږ آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د دې ماخامنۍ خبری مجلې په دوام کې نورو راپورونو ته ستاسو پام راړو. د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره د ولسمشر د هغه اقدام هرکلی کوي چې د دفاع وزارت د تیلو یو قرارداد فسخ کړی او د څو نورو قراردادونو د څېړنو امر یې کړی. جمهوری ریاست د یکشنبه پر ورځ وویل چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې فساد دی او د تیلو د قراردادونو په تړاو یې د تدارکاتو د برخې د مسؤلینو دندې ځنډولې دي. رحمت الله افغان دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره د دفاع وزارت د یو قرارداد د لغوه کولو او د څو نورو څېړلو له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور بولی او غوښتنه کوي چې ورته اقدامات باید د نورو وزارتونو په قراردادونو کې هم وشي. د دې ادارې رئیس جنرال سید حسین فخری د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی څېړنو هم ښودلې چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې فساد شته او باید د موضوع جدي تعقیب شي.
هدایت چې تیره ورځ صادر شوی په دفاع وزارت کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامیږي. تر هغه ځای چې موږ په دې برخه کې تجربه لرو او څېړنې وکړې، د ملي ځواکونو د قراردادونو په برخه کې فساد شته. موږ د یو خاص کمیسیون له لارې د دې قراردادونو راتلونکي ته خوشبین یو.
د جمهوری ریاست ویان د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبری غونډه کې وویل خپل ولسمشر د دفاع وزارت د تیلو د اخستو سنۍ قرارداد ارزیابي کړ چې زیاتې ستونزې پکې موجودې وي. ښاغلی سلارزی د یو بایلون کې قراردادی د تورونو په اساس ویلي چې د دوو قراردادونو ترمنځ 250 میلیونه ډالر تفاوت موجود و. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد موضوع ته اشاره کړې وه. خصوصي او د علاقې وړ شرکتونو ته د قراردادونو ورکول، له مخکینی اعلان پرته د قراردادونو ورکړه، د دولتي شرکتونو پر ځای خصوصي شرکتونو ته ترجیح ورکول هغه مسایل دي چې په قراردادونو کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع وزارت نظر واخلو چې د کومو چارواکو دندې ځنډول شوي، خو په دې اړه د دې وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د حمیدالله فاروقي په مشرۍ د جمهوری ریاست یو پلاوی اوس د دفاع وزارت نور قراردادونه څېړي او وروسته به په دې اړه معلومات ورکړي. له بلې خوا د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي هم د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې څېړنې وکړي. د دې کمیسیون غړي علي اکبر قاسمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر له وروستي اقدام نه هرکلی وکړ او په دې وزارت کې یې د لا زیاتو څېړنو غوښتنه وکړه. له دې وړاندې ملي شورا غړیو هم د دفاع وزارت په یو شمېر قراردادونو کې د فساد خبره کړې وه، خو تېر حکومت دغه موضوع جدي تعقیب نه کړه. خو د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره ولسمشر اشرف غني په ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو او د اداري فساد د له منځه وړلو ژمنه کړې وه.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي دا مني چې د هیواد په قضایي او عدلي ارګانونو کې د فساد له کبله په ځینو سیمو کې خلک سنتي او کلیوالو محکمو ته مراجعه کوي. د دې کمیسیون غړي دا هم نه ردوي چې آن خلک د خپلو قضیو د حل لپاره د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي. د حقوقي چارو فعالان د خلکو د دې کار یو علت د اساسي د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامنی او محکمو ته د خلکو نه لاسرسی بولي. قاسم سلیمان لو د موضوع تفصیل.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت چارواکو په بیلابیل برخو لاغې جملې د افغانستان په عدلي او قضایي سکتور کې د اصلاحاتو ژمنه کړې، خو راپورونه وایي چې لا هم په ځینو مواردو کې خلک سنتي محکمو ته تر دولتي محکمو ترجیح ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د یو تازه راپور له مخې ډېر داسې وختونه چې خلک د خپلو قضیو په اړه له دولتي ادارو څخه ناامیده سي، د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي چې دا محکمې د سنتي عدلي معیارونو څخه کار اخلي. دا هغه څه دي چې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي سید محمد حسن شریفي له زده لجو سره خبرې کې تایید کړ.
در قسمت ارګانوي علي قضایي بای کې اکثر اصلاحات
او عدلي او قضایي ارګانونو کې سره لدی چې واندازه اصلاحات راغلي، خو بیا هم ډېر مشکلات شته او زمونږ د ټولنې واندازه ستونزې په عدلي او قضایي ارګانونو پورې اړه لري. د ستونزو او رشوتونو په خاطر مونږ د دې شاهدانو چې د افغانستان په شاوخوا سیمو کې د مخالفینو محکمو ته مراجعه کیږي او دا رښتیا ده.
د نیویارک ټایمز په راپور کې دغه راز راغلی چې د افغانستان له عدلي او قضایي نظام سره د نړیوالې ټولنې څخه باندې یو میلیارد ډالر مرستو هم ښه نتیجه نه درلوده. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په یادو ادارو کې د فساد موجودیت تایید کړی و او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه کړې وه. وم غوښتل د نیویارک ټایمز د وروستي راپور په اړه د سترې محکمې نظر راواخلو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. اخو د حقوقي چارپوهان وای دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې نام نیسته، نو خلک نس کولای په اسانۍ سره دولتي محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستيال عبدالشکور د درس لازدي رجو سره مرکه کې سره لدی چې په قضایي او عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت نه ردوي، خو وای چې خلک ځکه سنتي محکمو ته مراجعه کوي چې دولتي محکمې ډیر وخت نیسي.
ترڅو چې د قانون حاکمیت په یو تورن کې تضمین نسی، ترڅو چې د مکافات او مجازات قاعده ژوندۍ نه وسی، یقینا دغه سی اتخاتی به موجوده وسی. واقعا په ستري محکمې کې په دې خاطر چې درې مرحله ای ده او بعضن د امنیتي شرایطو پر اساس نسی کېدلای پر وخت زمان مادي د ولس همکاري هم ورسره تناسل لږه نو فساد بوي.
شغله د درس وای خلک یوازې د نامنې په خاطر سنتي یا د مخالفینو محکمو ته مراجعه نه کوي، بلکې د نوموړي په خبره له پخوا څخه خلکو عادت کړی چې د سیمهیزو محکمو او جرګو لاري خپل قضایي ستونزې حل کړي.
د ازادي رادیو ماخمنې خبري مجله اوریدا. استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو خطر شته، خو جولی بشپ د هم ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه کره شواهد نشته. افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت موجودیت رد کړی. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لنډیز اوروي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې وروستیو کې کابل ته تللی و، په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د فعالیت د خطر یادونه کړې ده. جولی بشپ چې د دوشنبه په ورځ د برتانی د بهرنیو او دفاع د چارو له وزیرانو سره د کتنې پر مهال خبرې کولې، ویل له کابل څخه د روسي کتنې پر مهال ورته ویل شو چې د زینو سخت دریزو طالبانو او د اسلامي دولت په نامه ډلې ترمنځ د تماس یو څه شواهد لیدل شوی دي. خو د نوموړي په وینا تر اوسه په افغانستان کې د داعش د فعالیت او غړو د موجودیت په اړه قاطع شواهد نشته. په همدې حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند ویل سره له دې چې دا مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه په سوریه او عراق متمرکزه ده، خو د هغه په خبره نړیوال ائتلاف به د داعش پر ضد هر چیرته چې دا ډله سرپورته کړي مبارزه وکړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویل داعش، بوکو حرام او نورې سخت دریزه ډلې بشریت، مدني تګلارو، حکومتونو او سرحدونو ته هیڅ درناوی نه کوي، بلکې د تروریستي افکارو پر بنسټ اعمال ترسره کوي. د اسلامي دولت ډلې په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې په افغانستان کې د خپل فعالیت اعلان کړی او حافظ سید خان په نامه د وسلوالو یو پخوانی قومندانې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د مشر په توګه نومولی دی. خو افغان چارواکي دردوي چې ګواکې د داعش په نامه ډله او یا وسلوال په افغانستان کې فعالیت لري. افغان امنیتي ارګانونه او د پوځي چارو کارپوهان وایي یو شمېر طالبانو او پخوانیو وسلوالو د طالبانو سپین بیرغ په تور بدل کړی دی او ځانونه داعش یا د اسلامي دولت غړي معرفي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې دوه پولیسو پر خپل ملګرو ډزې کړې او د پوستې د قومندان په ګډون یې اووه پولیس وژلي دي. همداراز په کندهار کې په یو بل پیښه کې په ډنډ ولسوالۍ کې یو کس په خپل کور کې خپل میرمن وژلې او له خپلو بچیانو سره یو ځای تښتېدلی. محمد صادق رښتینی د دې پیښو په اړه له کندهاره د راپور برابر کړی.
لومړی پیښه د کندهار د میوان ولسوالۍ په کوکې داش سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار د سرپرست پالی ویان سمی خپلواک په دغه پیښه کې یوازې د څلورو پولیسو د وژل کېدو تایید کوي، خو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې دوو پولیسو د دوو قمندانانو په ګډون خپل و ملګري وژلي. سمیم خپلواک د پیښې د علت په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړه چې سیمې ته د موضوع د تحقیق لپاره پلاوی استول شوی.
تېره شپه د شپې په جریان کې د پیوند ولسوالۍ د کوکه کاریز په سیمه کې چې هلته یوه ستونزه رامنځته شوې، چې د دغه ستونزې په نتیجه کې څلور محلي پولیس شهیدان شوي دي، او د دغه موضوع د بررسۍ لپاره د معلومات راټولولو لپاره د بررسۍ ټیم یا د پلټنې ټیم موږ سیمې ته لېږلې دي، چې دغه ایحات د معلومات د راټولولو څخه وروسته دا به په ډاګه شي چې دا موضوع
بلخوا د سیمې څخه عیني شهیدان وایي چې وسلوالو ځینې پولیس حلال کړي او ځینې په ډزو وژلي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د طالبانو ویان قاری سپ احمدي وایي چې دغه تاکتیکي حمله یې د دوو ملګرو په مرسته ترسره کړې او پر مهال یې د پوستې قمندان انار او د هغه و ملګري وژلي دي. ویل کېږي چې وسلوالو په پوسته کې 9 میله وسلې هم د ځان سره وړي. دغه راز په یو بل پیښه کې د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې یو کس په خپل کور کې خپل میرمن وژلې او د خپل اولادونو سره یو ځای تښتېدلې دي. د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې د پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ډیموکراسۍ سازمان په یو نوي تحلیل راپور کې موندلې ده چې په هیواد کې د ښځو د پرمختګ په وړاندې منفي نظریات خورا زیات دي. د ښځو د حقوقو فعالان وایي چې دا څېړنه حقیقت لري او زیاتوي چې د حل لپاره باید حکومت یو ملي پالیسي جوړ کړي او همدارس د ښځو د حقوقو په اړه عامه پوهاوی زیات کړي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل څخه راپور برابر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان وایي په هیواد کې د ښځو ستونزې جوړ شوی تحمیلي شکل لري او د نړیوالو مرستو سره د ښځو په وړاندې په کورنۍ کې چلند نه دی بدل شوی. د دې سازمان غړي چې د دوشنبه پر ورځ خپل دا څېړنیز راپور خپر کړ وایي په هیواد کې لا هم ډیر سړي د ښځو په وړاندې لنډ فکر لري او د هغوی د پرمختګ په اړه بدګماني کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان اجرایوي رئیس خدایداد بشارت په دې اړه جوړ شوی خبري غونډې کې وویل تروسه د کورنۍ په شمول ټول بنسټونه د نارینه او تر کنټرول لاندې دي او د ښځو د ونډې پاړه حشوي فکر کیږي.
پیشرفت زنانه در افغانستان
د ښځو پرمختګ په هیواد کې د زینو بنسټونو او ټولنیز جوړښتونو له تغیر سره تړلې دي. اوس بنسټونه ټول د نارینه و دي. د ټولنې فرهنګ او سنتونه په بشپړ ډول یو د بل سره په توپیر کې دي. زموږ مندنه هم همداخلي او د سړیو سره په پښتنو کوم مندلي چې حتی د خپل ښځو په نوم اخیستلو شرمیدو
نوم خونو به خدای بګرا.
دا سازمان یو افغانی سازمان دی او مرکز یې په کابل کې دی. دا سازمان وایي دا نوی څېړنې د شاوخوا 4000 نارینه او څخه د هیواد په 500 زونونو کې بشپړه کړي او ورڅخه پوښتلي چې دوی ښځو ته د کومو حقونو ورکوونکي دي. د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان غړي وایي دوی راپور ښیي چې لا هم په ټولو 4 حوزو کورنۍ، فرهنګ، عمومي او دینی مسایلو کې ښځې د سړیو تر اغیز لاندې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقوقو فعالان شکایت کوي چې د ښځو د پرمختګ لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او باید افغان حکومت دې برخې ته پاملرنه ډیره کړي. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس نفیسه زمي وایي په دې برخه کې ډیره ګوته د حج او اوقاف وزارت نیول کیږي چې نه دی توانیدلی د تبلیغ لپاره د ښځو حقوق په خاطره بیان کړي.
د حج او اوقاف وزارت تر اوسه په دې برخه کې د مسؤلیت احساس نه دی کړی او یوازې د بهانه کوي چې د ناامنۍ له امله نسی کولای ټول سیمو ته رسیدګي وکړي. لدې وروسته هر څنګه چې وي دوی باید خپل رول ادا کړي او پته کېدلې هیڅ د توجیه وړ نه دی.
نوموړی د ملا امامانو پر رول ټینګار کوي او وایي چې دینی عالمان باید د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له شری لحاظه بیان او خلکو ته حقیقت ورسوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي له دې سره چې د ښځو د پرمختګ په اړه په دولتي کچه یو څه کارونه شوي، خو لا هم ډیر زیار پکار دی چې په ورځني ژوند کې د دوی په وړاندې د نارینه و چلند بدل شي. دوی سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې دوامده حل لپاره باید یو عمومي ستراتیژي جوړ شي، د ښځو د تاوتریخوالي دوسیې وڅېړل شي او په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه پراخه شي.
خبری مجله اوري.
د پکتیکا ولایت د ګیان او زړک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې سیمو کې یو شمیر افغان سرتیرو په دې وروستیو کې د څیړیو او جلغوزو د شنو ونو پر وهلو پیل کړی. د پکتیکا امنیتي چارواکي په دې عربي خبري ښیي وایي که دا خبره واقعیت وي نو د دې عمل مرتکبین به د قانون منګولو ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا ولایت د ګیان او زیړو کولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د شنو ځنګلونو د وهل کېدو اندېښنې د امنیتي پوستو له قوماندانانو سره هم شریکه کړې، خو نه یوازې دا چې د دې کار مخه نه ده نیول شوې، بلکې وخت ناوخته د دغو ځواکونو لخوا تهدید شوي هم دي. د ګیان ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجي وزیر محمد آزادۍ راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
د مڼې کنډو له نیولې اوله واسه تر خولې پره چې څومره امنیتي پوستې دي، دا ورځ د مشنه ځنګلي نه وایي مټر کېبل وروچې کاشي کوي بخه چړې روبوسي قوماندانانو یې چې ورځ مو میګ ته پیسې نه روکوي، میګ شنه ځنګلي امر یې تکړه ده چې وایي میګ دا سوړه کې شي وکی 1500 پر ونه بیوالی وي. یو ډره مشهور ونه چلته یو زوړ چینار ده، تقریبا یو سل پی یو سل لاس کال عمر یې وو. دا ته مټر کرنګ وروچې ورکاشي کوي بخه را وکی.
د زیړو کولسوالۍ یو تن اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې هم د ملي اردو او پولیسو له خوا شنه ونی وهل کیږي. د نوموړي په خبره چې په دې سیمه کې میشت افغان ځواکونه خپل د سوانګ توکي خرڅوي او په بدل کې د څړیو او جلغوزو شنی وني د خرڅولو او سوزولو لپاره وهي.
زه په خپل د شهیدی ورکوم چې مونږ د زړه کول سوالي امنیتي ځواکونه راغلي دي، شنه څړی او شنه ځنغوزي ما په خپل سترګ ولیدل چوالي دي. دا به مو وایم چې د سرمندن کومه پستا چې دغه هم پولیسو پرې ماړه لري او په اردو پرې ماړه دواړه وي. مونږ لیدلې دي، مونږ په خپل سترګ کتل دي، مشران ورغلي دي، مونږ میران ال تاسو هغه ورغلي دي غلي دي.
بل لوري ته د پکتیکا سرپرست امنیت قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیمزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیمې د خلکو دغه ادعا رد کړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته په ټاکلي وخت د سوانګ توکي ورکول کیږي. یاد موضوع مو د پکتیکا ولایت چاپیریال ساتنې له ریاست سره هم شریکه کړه. د یاد ادارې مشر یحیی غفور زیول چې په دې اړه به جدي څېړنه وکړي او راپور به مرکزي ادارې ته واستوي تر څو که احیانا داسې څه روان وي په جدیت سره یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې دی چې ویل کېږي د پکتیکا په انګور اډه او خوش سیمو کې هم د سیمې د خلکو لخوا د ځنګلونو شنې ونې وهل کېږي او بیا وروسته د افغانستان نورو سیمو ته د خرڅانو لپاره لېږدول کېږي.
او د هم د محکمه خبری مجلې ورستای راپور د فرا ولایت زرګون اوسیدونکو نن د ولایتي شورا پر ملاتړ یا لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دولت نه غوښتنه کوله چې ولایتي شوراګانو ته باید د نظارت حق بیرته ورکړي. د دې غونډې جریان ته د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت هم ورغلی وو.
په دغه لارجن کې د فراه ولایت زرګونو عامه خلکو مدني فعالانو سپینږرو او مشرانو ګډون کړی و او د افغان ولسمشر څخه یې غوښتنه وکړه چې ولایتي شوراګانو ته دې د نظارت حق بیرته ورکړي. د دوی په خبره ولایتي شوراګانې هغه وخت مثمر ختلی شي چې د نظارت او څارنې حق ودري او که دا کار ونه شي نو خنثی شورا دوی نه غواړي.
خدا در عمل پیاده کنند. اگر حق نظارتی از شوراهای ولایتی گرفته شوند، افغانستان به منجلاب بدبختی ها فرو خواهد رفت.
ولایتی شورا از مرجو به ملت و دولت ما باید بعد یو ده کل حیثیت داری زکر چیز مرجو را زیادتر ولایتی شورا تا رسیری.
شورای ملی هیچ حق ندارد و ما هیچ حق به شورای ملی نمیدهیم.
لبلی خواهد فرا ولایت ولایتی شورا دروازه لدرو روز را پدی خاطر شوی او ولایتی شورا وکیلانوای تر تو چی دادی چخ نظر درک دک پر اخیستلو لسره غور ونه شي نو دوی اعتراضات به په دې اړه تمام ودري. د فراه ولایت د ولایتي شورا مشر فرید بختار وایي چې دا لارینونه او اعتراضونه به تر هغه وخت دوام وکړي چې دوی ته خپل حق بیرته ورکړل شي.
نننې لاریون د فراه د ولس حرکت دی او د ولایتي شورا په ملاتړ د مسلم حق د ولس دی چې خپل ژغه پورته کړی دی. موږ به د دې پښتونې کوو تو چې رئیس ابي جمهور په دې کې تجدید نظر ونه کی موږ به دا لاریونونه خپل ولسوالیانو او غټو شاراګانو ته دا ولس راباسي.
تیره اونۍ د افغانستان ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو په قانون کې هغه بدلون ته مثبته رایه ورکړه چې د ولایتي شوراګانو څخه د نظارت حق اخلي. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د ګام پر خلاف د ولایتي شوراګانو دروازې وتړل شوې او وکیلان یې وایي تر څو چې حق بیرته ورنه کړل شي دوی ولایتي شوراګانو ته نه ځي.
دا د دې خبرونې وروستی راپور. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې